السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخې وي د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي چې په خوست او کونړ کې د پاکستان له لوري په بمباری کې ټول ټال 40 ماشومان وژل شوی دي. د طالبانو او ځایي اوسیدونکو په وینا د اپریل په 14مه په خوست کې د پاکستاني الوتکو په بمباری کې تر 40 ډیر او په کونړ کې 6 تنه وژل شوی. په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد آګ ایویا پر خپل ټویټر باندې خلی چې په خوست کې 12 نجونې او 3 هلکان وژل شوی، خو په کونړ کې بیا 3 نجونې او 2 هلکان وژل شوی دي. نوموړي دا پیښه بوګنوونکې تراژیدي بللې ده. د طالبانو د حکومت ستري محکمې وویل چې پرون د کابل په ابتدایي محکمه کې وتنه د غلا او د شرابو د پلورلو او څخلو په تور هر یو په 15 درو محکوم شو. دا لکه چې د تیر کال د اگست په 15مه طالبان وخت رسیدلی دي، لومړی ځل دی چې په جرم تورنو کسانو ته دا ډول سزا اورول کیږي. ستري محکمې په یو خبر پاڼه کې ویلي تورنو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی او د محکمې له پریکړې وروسته سزا ورکړل شوه. روسته یو ورختونو په میدان وردګ او نورستان کې لزګونه کورونه ویجاړ کړي او ډیره کرنیزه ځمکه یې ویجاړه کړې ده. د سه‌شنبه په ورځ ناوخته د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې سیل لزګونه کورونه ویجاړ کړل او د دې ولسوالۍ سلګونه اوسیدونکو یې اړ کړل چې خپلې مینې پرېږدي. د طالبانو استخبارات وایي چې امنیتي ځواکونو یې پاکستان ته د پرمختللي رادار سیستم د قاچاق مخه نیولې ده. په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو رئیس پرون خبریالانو ته وویل دا رادار د نړیوالو ځواکونو له لوري د غره پر یوه څوکه د افغان ځواکونو په پوځي اډه کې نصب شوی و. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د روسیې او اوکراین د ولسمشرانو سره د دواړو هیوادونو په پلازمینو کې د کتنو غوښتنه وکړه. د فرانس پریس خبری اجانس د راپور له مخې دا خبره د سرمنشي ویندوی سټیفن دوجاریک پرون چهارشنبه وکړه. وی ویل چې ښاغلی ګوترش ولادیمیر پوتین او ولادیمیر زلینسکی ته په جلا جلا لیکونو کې له هغوی سره د لیدو غوښتنه کړې دي. او د کاناډا د مالیه وزیره کریستیا فریلند وایي چې پرون د جی شل په ناسته کې د روسیې د ګډون په اعتراض کې لغونډې ووته. د پر خپل ټویټر پانه خلی چې په واشنگټن کې د جی شل د دې اونۍ ناستې د نړۍ د اقتصاد د ملاتړ لپاره دي. دا چې د کاناډا د صدر اعظم مرستیال هم ده وایي چې پر اوکراین د روسیې غیر قانوني یرغل د نړۍ اقتصاد ته جدي ګواښ دی او روسیه باید په دې ناستو کې ګډون ونه کړي. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کابل پر روستیو بمی بریدونو خبرګون وخوت.
د امنیت شورا په بیان کې ویل شوی چې باید د دې ډول تروریستي بریدونو له عاملانو او تمویلونکو سره حساب کتاب وشي.
له دې بریدونو وروسته ایران طالبانو ته ویلي چې د داعش ګواښ د فکري ایران له څه ویره لري.
وی دا فکر کوي چې امریکایان غواړي چې د افغانستان د لارې داعش ایران ته مستقیم خطر ولري.
کاناډا کې افغان سفارت امریکا کې د میشتو افغانانو کنسولي چارې هم پر غاړه واخیسته. د پاکستان د بهرنیو چارو نوې ټاکل شوې مرستیال وایي له افغانستان سره د سولې او ثبات همکاریو ته دوام ورکوي. دویمه نیمایي نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونو ته ځانګړې شوې.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلې د خبري ټولګې د سر موضوع دا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو د کابل په لویدیځ کې پر زده کوونکو وروستۍ بمی چاودنې په کلکه وغندلې. طالب چارواکو ویلي چې د سه شنبه د ورځې په دغو چاودنو کې لږ تر لږه 6 تنه وژل شوي او نږدې 40 نور جوړبل دي، خو د نتایج شو راپورونو له مخې د پیښې د قربانیانو شمیر تر دې ډیر لوړ دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونی بیان کې ویل شوی چې د دې شورا غړیو د ټولو افغانانو د زده کړو پر حق او د سولې او امنیت په ټینګېدو کې د زده کړو پر رول ټینګار کړی دی. د بیان په دوام کې راغلی چې دوی د زده کوونکو د خوندیتوب، د هغوی د زده کړو د حق او پر ښوونځیو د حملو د اغیز په اړه هم اندېښنه ښکاره کړې ده. د شاهدانو په وینا د کابل د دشت برچی سیمې په عبدالرحیم شهید لیسه او ممتاز تعلیمي مرکز کې چې ډیری اوسیدونکو شیعه‌ګان دي درې چاودنې وشوې. د طالبانو د حکومت چارواکو په رسمي ډول د شپږ تنو وژل کېده او د کابو شلو نورو ټپي کېده تایید کړی ده، خو د جرمني ډي پی ای خبري اژانس د کابل د پولیسو په قول ویلي چې نه د نوښل شوې دي. د ځین نورو نتایج شګو راپورونو لمخې د وژل شګو شمیر ممکن 15 تنه وي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دغه 14 مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیان کې ویل شوی چې باید د دې ډول تروریستي بریدونو له عاملانو او تمویلونکو سره حساب کتاب وشي او عدالت ته راکاشل شي. امنیت شورا تروریزم د نړۍ سولې او امنیت ته جدي ګواښ او هر راز تروریستي عمل جنایت او نه توجیه کیدونکی بللای دی. د امنیت شورا په بیان کې وړاندې راغلی چې درست هیوادونه دي د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې او د ملګرو ملتونو د منشور مطابق د خپلو مکلفیتونو پر اساس له ټولو امکاناتو څخه په استفادې د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي د کابل په لویدیځ کې پر ځکونکو بمی بریدونه په کلاکه وغندل. دا بریدونه د سې شنبې په ورځ وشول خو تر اوسه یې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستې. تر دې وړاندې بیا داعش وسلوالې ډلې د کابل په لویدیځ کې تر ډیره شیشویګان پکې میشتي د ورته حمله مسؤلیت اخیستې دی. له دغو بریدونو وروسته ایران له طالبانو وغوښتل چې د کابل د وروستیو 14 عاملان ونیسي او سزا ورکړي. د راپورونو له مخې ایران په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښمن دی او فکر کوي چې د افغانستان امنی به ایران ته هم خبره شي. د ایران تسنیم خبری آژانس چې د ایران په سپاهی پاسداران پورې اړوند دی په یو راپور کې په افغانستان کې د داعش د قوت اخیستو او ایران ته د خطر پیښېدو په اړه اندېښنه ښودلې. داعش په وروستیو کې په پاکستان کې هم د ځینو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستې دی. اسمت څاروان په افغانستان کې د داعش د نفوذ او فعالیت د زیاتېدو د احتمال په اړه د سیاسي چارو له شناند او ژورنالیست سمی یوسفزی سره مرکه کړي او لمړی ورته ویلي چې د دې په نظر دا اندېښنې څومره جدي دي.
ایران همیشه په افغانستان کې د داعش حضور ته لکه د روسیې او حتی چین د شک په نظر ګوري. هغوی دا فکر کوي چې امریکایان یا غربیان یا حتی اسرائیل غواړي چې د افغانستان د لارې په افغانستان د خاورې نه داعش یو داسې قوت باندې واوړي چې ایران ته مستقیم خطر ولري. ایران په افغانستان کې د داعش حضور سلسل ډول څاري او سره د دې چې دا وخت داعش په افغانستان کې کمزوري شوی ده، خو دا کمزوري یو عامل دغه دی چې هغه خلک یا هغه گروپونه یا هغه ملکونه چې په دغه ډول خلکو باندې سرمایه گذاری کوي یا خپل ځان په ګټه د نورو هیوادونو پر خلاف د افغانستان له خارې استعمالوي، هغوی دا وخت خاموش دي او حالات ګوري. له دې عمله داعش دا وخت کمزوری ده، خو د داعش ریښې په افغانستان کې شته دي او که دوی نړیوال ملاتړ پیدا کړي یا نړیوالې پټې شبکې دوی راڅرګند کړي، دوی کولی شي چې په افغانستان کې بیا راڅرګند شي او طالبان هم چیلنج کړي او په عین حال کې په سیمه کې نور هیوادونو ته هم لکه ایران، پاکستان، حتی چین هغوی ته هم مشکلات جوړ کړي.
اوسنۍ وضعیت تر طوفان مخکې آرام نه دی، عموما تر طوفان مخکې چوپه چوپتیا
وي. په اوسنی وضعیت کې خو چون طالبان په قوت کې دي او دوی په ډیر شدت سره هر هغه چا چې حتی مستقیم داعشیان بم نه وو د داعش سره یا همدردي لرله یا د اهل حدیث یا وهابي فکر لرلو، هغوی هم سره وځپل. نو له دې عمله دوی دا وخت یو ډول په افغانستان کې د داعش حضور تر یو حده پورې ترمنځ تللی ده او یا هم ډیر تر پردو لاندې پټ دي. البته دا په دې معنی نه ده چې داعش بیخي افغانستان کې لمنځه تللی ده او بیا بره ظاهر نشي. د داعش په شمالي افغانستان کې داعش اوس هم ریښې لري او دغه خلک چې طالبانو پورې تک سره دغه ناراض عناصر ممکن د داعش په شکل یا د بل قوت په شکل باندې راپورته شي او طالبانو ته چیلنج جوړ کی او یو ځل بیا په دې سیمه کې افغانستان او سیمه د جګړو ښکار شي. البته افغانستان په دننه داعش لپاره ډیر زیات زیار او زحمت ته ضرورت ولري چې بیا په خپل پخو ودرېږي په افغانستان کې. خو لکه څنګه چې ما وویلې داعش په افغانستان کې ریښې لري او دغه جهادي ګروپونو ریښې چې یو ځل چیرته ورسیږي هغه د یو څه وخت لپاره خو خاموشه کېدای شي او یو څه کمزوري کېدای شي، خو په مکمل ډول زه فکر نه کوم چې څوک د وکولای شي چې دا د لمنځه یوسي.
ژورنالیست او د چارو کتونکو سمې یوسف زای و چې له ازادۍ رادیو سره غږید.
ازادۍ رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په اوتاوا کې د افغانستان سفارت وایي چې امریکا میشتو افغانانو ته هم کنسولي خدمات وړاندې کوي. په روسیې کې تر اتیا زرو ډیر افغانان امریکا ته ولېږدول شول، خو دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د افغانستان ډیپلوماټیک مرکزونه بند شول. خو اوس څنګلورې هیواد کاناډا کې د افغانستان سفارت ژمنه کړې چې دغه تشې ته به اوږه ورکوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کاناډا کې د افغانستان سفارت پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې امریکا میشتو افغانانو ته به کنسولي خدمات وړاندې کړي. په اوتاوا کې د افغانستان سفارت دا اعلان وروسته لدې وکړ چې په واشنگتن کې د افغانستان سفارت او په لاس انجلس او نیویارک کې د افغانستان کنسولګری د مالی ستونزو له کبله بندې شوې. اټکل کیږي چې شاوخوا 2.5 لکه افغانان په امریکا کې اوسي، خو د هغوی په منځ کې هغه افغانان چې په وروستیو کې متحده ایالاتونو ته لیږدول شوي او شمیر یې شاوخوا 4000 ته رسیږي، ډېری کنسولي خدماتو ته اړتیا لري ځکه چې لا هم په امریکا کې دایمي استوګن شوي نه دي. په کاناډا کې د افغانستان سفارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د نړیوالو قوانینو او د کاناډا او د امریکا د متحده ایالاتونو له قوانینو سره په اوتاوا کې د افغانستان سفارت د امریکا میشتو افغانانو د کنسولي خدماتو چارې په غاړه اخلي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې دا پریکړه یې د امریکا او کاناډا د حکومتونو په همغږۍ کړې ده. په امریکا کې د افغانستان ډیپلوماټیک مرکزونه د مارچ په 14 بند شول او د ودانیو د ساتنې مسولیت یې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په لاس کې واخیست. په کاناډا کې د افغانستان سفارت یادونه کړې چې نه دا سفارت او نه هم په تورنټو او وانکوور کې د افغانستان کنسولګری د امریکا په متحده ایالاتونو کې کوم استازي لري، نو افغان اتباع باید په مستقیم ډول په اوتوا، وانکوور او تورنټو کې د افغانستان له ډیپلوماټیکو استازیو سره تماس ونیسي او کنسولي خدمات لکه د پاسپورت تمدید او نور یا په حضوري ډول او یا هم د پوسټې لارې تر سره کړی.
اوس هم راځو یو بل مطلب ته. هغه دا چې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې مشر وایي چې د نړیوال بانک را روانه غونډه د افغانستان د بشري بحران د څېړلو لپاره ښه فرصت دی. د آی آر سی مشر ډیوډ ملبن پرونو ویل که د طالبانو له لوري د نجونو د خوانځیو د بندیدو لپاره نړیوال افغانستان ته شاوړوي، د افغان جنو کړهونه به نور هم زیات شي. ټاکل شوی ده چې د نړیوال بانک غونډه روانه اونۍ تر سره شي. تفصیل په دې راپور کې.
د ژغورنې د نړیوالو کمیټې رئیس او اجرایی رئیس ډیوډ ملبن پرون چهارشنبه وویل دا اونۍ د نړیوال بانک سرلنې غونډه د افغانستان لپاره په یو حساس وخت کې جوړی شي. دا هیواد لګڼو ستونزو او ننګونو سره مخامخ دی. اقتصاد پاشل شوی، طبیعي آفتونه او بشري بحران په شدت اوج ته رسیږي. ملبن چې په خوا د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وو همدارس ویلي د نړیوال بانک په سرلنۍ غونډه کې د مشرانو رايوته کې دا د میلیونونو عادي انسانانو د ژوند د سختیو د شکیدو لپاره د اقدام په خاطر یو فرصت دی. د ژغورنې نړیواله کمیټه د نورو سیمایزو او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو ترڅنګ د افغانستان په یوولس ولایتونو کې مرستې کوي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې پر اساس د امریکا او نورو مرستندویو هیوادونو مرستې سبب شوي چې د تیر کال له اګست راوروسته په افغانستان کې د فوري لوږې مخه ونیول شي، خو یوازې بشري مرستې د اوسني بحران لپاره کافي نه دي، حتی که مرستندویان د ژوند ژغورنې لپاره 2 میلیارده نورې پیسې هم ورکړي. میلیبند ویلی چې طالبان او نړیواله ټولنه د اوسنی وضعیت په بدلولو کې رول لرلی شي. د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د حق نه ورکولو ته په اشاره ویلي، له 14 کلونو پورته نجونو د زده کړو د مخنیوي پریکړه د افغان ټولنې لپاره یوه له مصیبته ډکه پریکړه ده، خو که نړیواله ټولنه په دې خاطر افغانستان ته شا واړوي، افغان نجونې به 2 برابره سزا وویني. د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له کبله د هغو ماشومانو چې کار ته اړ شوي شمیر په بېساري ډول زیات شوی، او د سیف د چلډرن پر اساس د داسې ماشومانو شمیر اوس 12 میلیونو ته رسیږي.
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړئ.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
اوریدونکو هیله ده چې نن دا بحث را سره واوري او بحث ته زنګ را وهي. د بحث موضوع د کابل د دشت برچی سیمې د سه شنبه ورځې بمی چاودنې دي. په دې بحث کې دا څېړل کیږي چې آیا دا بمی چاودنې چې مسؤلیت هم چانه دی منلی د طالبانو امنیتي ضعف ګڼل کیږي او کنه. په دې هیله چې دا پروګرام واوري اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیره حنا ربانی کار وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په خاطر د هلو ځلو دوام ته ژمن دی. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې میرمن کار چې تازه د پاکستان د کابینې غړیتوب ترلاسه کړی دا خبره د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق خان سره په کتنه کې وکړه. په وروستیو ورځو کې د پاکستان د هوایی او توغندیو حملو په نتیجه کې د افغانستان په خوست او کونړ ولایتونو کې لسګونه ملکیان وژل شوي هم دي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حنا ربانی که هر په افغانستان او سیمه کې د سولې پر ټینګښت ټینګار وکړ. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې اغلی که هر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استازي محمد صادق خان سره پرون چهارشنبه په کتنه کې وویل د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی لري او په دې هیواد کې سوله مهمه ګڼي. د ځینو شنونکو په باور د طالبانو له واک ته رسېدو 8 میاشتې وروسته د کابل او اسلام آباد اړیکې په سړېدو دي. د دوو خواوو اړیکې هغه مهال سړې سوې چې پاکستان د افغانستان پر خوست او کونړ ولایتونو بمباري وکړې. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت دا بریدونه غیر انساني او ظالمانه وبلل. په خوست کې د دې بمباري له کبله یو چپي رنګین نومیږي. هغه وایي
زته درې پټي چې څنګه په شامي چې مو موږ چې په شامي په خو وسره چې نه چاپی درون ول وته کارغلا زر ډایرکټ ډایرکټ وخورې د افغان آباد چې کومه جټل وته کاراله بمباري وکړه. ما په قربان دي په خپل بمبارو غو اته چار دیوالې چې کومه د لمانځه یوړه دا خوشوي اته نه پېچان مشمن خزینه ټول دا ور په شهیدان شولې دې د لاسه پاس نور مو سوالا کړلې وي. ما تکلیف درل زیاته کوټه نه د خاور نه راځکړم بس الله پاک دې سره زه پاتې کړو غي زله خپل لمانځه ته لمانځه سره زه په پاتې کېږم چې ته د دنیا کې
د راپورونو پر اساس درنګین پشان لزګونه نور زیانمن سیوی او د کورونیو غړی وژل سیوی دي. د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا د اپریل پر 14مه د پاکستان په حملو کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شول. خپلواکو سرچینو تر اوسه پورې د مرګ ژوبلو د کرشمیر په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان هم په دې اړه خوله پټه کړې ده. خو د دغه هیواد دلی ټایمز رسپانې راپور ورکړی. هینا ربانی کهر پرون وویل چې د افغانستان له خاورې پر پاکستانی ځواکونو د حملو په خاطر اندېښمنه ده.
اوریدونکو، زه 8:30 بجې بیرته راستنیږم. اوس د اجمل اند ملتیا وکړئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د خبرونه دی برخه ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې خصوصي رسنۍ د ګڼو نورو ننګونو سربیره له سختو اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي. هر ورځ د هغه راډیوګانو او ټلویزیوني شبکو شمیر زیاتیږي چې د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بندوي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونه له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان کې دی د خصوصي رسنیو ننګ وکړي چې د تړل کېدو مخه یې ونیول شي. په دې رپورټ کې د رسنیو او خبریالانو اقتصادي او مالی ننګونو ته کتنه شوې.
یا دا ځنګړی ادبی خبرونه شنبه، دوشنبه او پنځشنبه د شپې له
پکتیاغک رادیو چې د تیرول لسکلونو را په دیخوا په دینی، سیاسي، ټولنیزو او ورزشي برخو کې فعالیت درلود، دوه ورځې وړاندې خپل فعالیت ودراوه. د دې رسنۍ د فعالیت د درېدو لامل اقتصادي ستونزې او د مالي امکاناتو نشتوالی په ګوته شوی. د پکتیاغک رادیو مسؤول ذبیح الله ایوبی ازادي رادیو ته وویل
د مالي امکاناتو د نشتون له امله مو رادیو وتړله. لوی دلیل دا و چې د پوخه په څیر مونږ ته اعلانات نه راتلل او مالی تمویل چې زمونږ د اعلاناتو په اساس باندې کېدلو ناراحت یو، ځکه چې رادیو او غلطه مونږ فعالیت کاوه او د ولس لپاره مو خدمات وړاندې کول او د ولسونو ستونزې مو دولتونو ته رسولي او د دولت کړنې مو ولسونو ته رسولي، خو چون دغه مسایل اوس زمونږ نه پاتې شول او پریشان یو.
د خاغلی ایوبی په خبره د پکتیاغه رادیو ترڅنګ د دې رادیو په نشراتي چوکاټ کې د پکتیا د خوځو غږ رادیو او د پکتیاغه دوه اونیزو هم څمو دوړاندې خپل فعالیتونه درولي. د رسنۍ د خپل فعالیت لپاره تر سوال وروسته په خپل وروستي اعلان کې لیکلي محمد زیار مان عمری په 1391 کال کې، زحل پختونیار په 1399 کال کې، او طوفان عمری په 1300 کال کې د دې رسنۍ هغه کارکونکو چې د نامعلومو کسانو لخوا وژل شول او تر خوای نه په تیر حکومت او نه هم په اوسنی رژیم کې قضیه څیړل شوې دي. د بی پولی خبریالانو د وروستیو موندنو له مخې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله آزاد رسنۍ په مالی برخه کې له ستونزو سره مخ شوې. طالبانو د واکمنۍ سره سم یو ډیر شمیر هغه بهرني بنسټونه چې په افغانستان کې له بیلابیلو رسنیو سره مالی مرستې کولې او د رسنیو لپاره د تمویل ښه سرچینه بلل کېده، له دې وطن ووتل. د پکتیاغک د رادیو په ګډون د آزادو رسنیو د امتیاز خاوندان وایي سوداګریز اعلانونه کم شوي او له دې عمل هم د رسنیو لپاره د عاید لارې بندې شوي دي. د پکتیاغک رادیو سره هم مهاله میمونه رادیو چې په فاریاب کې یوازینۍ سیمه ییزه رادیو هم د اقتصادي ستونزو له امله خپل نشراتي فعالیتونه بند کړل. د دې رادیو مسؤلانو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه.
لکلی تر خارا او لخارا تر نړۍ،
د دې ترڅنګ په میدان ورته کې د تجلا پروم یو بل سیمه ایز رادیو چې دی اول سکلون را پدې خوای رسنی فعالیت کوي د روان کال په فبرवरी میاشت کې خپل چارې ودرولي. د دې رسنی مسولانو یو خبری کانفرنس کې د 15 مادې پریکړلیک په خبرولو سره چې په اقتصادي ستونزې د رسنیو د ازادۍ نقص، د برېښنا لوړ لګښت، اوسنۍ واکمنانو لخوا د رسنیو لپاره د یوې مشخصې تګلارې نشټوالی او همدا ډول د دې رسنی د تعمیر لپاره د غرامت غوښتل شامل وو، هغه دلایل یاد کړل چې لامل یې د دې رسنی دروازې وتړل شوې. د دې رادیو ټلویزیون د امتیاز خاون نجیب الله حبیبی ازادي رادیو ته وویل
ارزو امایی بود کې یک روز به شوا کې رسنۍ ما ملی او بین المللي شوا.
زموږ هیله دا و چې ورځ به زموږ رسنۍ ملی او نړیواله شي. موږ د دې رسنۍ لپاره ډېر قرباني ورکړې. زما ځوان ورور شهید شو، خو بیا مو هم کوخخ وکړ چې رسنۍ مو سقوط نشي. لبه د مرغد ورسته او تحولات لامل مو نشوي کولای چې خپل مقصد ته ورسیږو. تر ټولو بد ورځ هغه و چې موږ نشرات بند کړل. تر اوسه سټډیو ته زنګونه وهل کیږي ځکه هر رسنۍ خپل مینوال لري.
سټډیو آن قدر زنګ چون هر رسنه از خود رقمندای خاص داره.
د رسنۍ یو شمیر د امتیاز خاوندان د اقتصادي ستونزو سربیره د طالبانو روخه د رسنۍ پر وړاندې سخت چلند، امنیتي ستونزې او یو شمیر لاملونه هم په ګوته کوي چې له عمله یو ډیر شمیر رسنۍ خپل چارې درولې دي. د وی رسنۍ د امتیاز سختن خبري چې د رسنۍ دروازې طالبان ورتړلې، پر دې خبره د تایید مهر لګوي، خو طالبان په دې اړه څه نه وایي. هغه له ازادي راډیو سره خبرو کې وغوښتل چې نو مخبور نکړو، ځکه لدی ویره درلوده چې طالبان به یې ونیسي.
زما رادیو د طالبانو لخوا څخه بنده سوې وه، زه له ځان سره بیولی وم، بندي وم، لس ورځې بندي وم. لس ورځې وروسته بیا ځینې خبریالان او زما خپل د کورنۍ غړي دوستان راغله، زما تضمین یې وکړ او زه د طالبانو له بند څخه آزاد کړم. زما رادیو را بنده کړه، تر څنګ دا چې زه یې پورته کړم، بندي یې کړم. دغسې حالاتو ته په کتو د سړي زړه ودردېږي چې اخر موږ فعالیت چا لپاره کوو، موږ څنګه فعالیت کوو، زموږ د فعالیت ګټه به څه وي. بیا هم زه په دې هڅه کې یم چې خپله راډیو بیرته پرانیزم، بیرته نشرات پیل کړم. نه توانېږم یا تر اوسه پرې توانېدلی نه یم.
په افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ نږدې 8 میاشتې تېرېږي، خو په دومره وخت کې لسګونه تصویري، غږیزو، چاپي او آنلاین رسنیو د اقتصادي ستونزو، اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودیت او ځینو نورو ستونزو له امله خپل فعالیتونه بند کړي دي. مګر د افغانستان د رسنیو د ټولنې مشر حجت الله مجددي بیا وایي رسنیو په تیرو شلو کلونو کې ونه شوای کولای د خپلو چارو د دوام لپاره بنسټیز مالي کارونه وکړي او له همدې امله یو شمېر ژر سقوط شوي.
سروي که ما کردیم، بررسی که ما کردیم، در اولین لحظات سقوط جمهوریت و تغییر نظام ما در حدود 40% از دست
که ما سروي چې موږ کړی د جمهوریت د سقوط او د نظام له بدلیدو سره موږ خپل 40% رسنۍ لکه مشکل او محدودیت پرته له لاسه ورکړي. د مرستو او سوداګریزو خبرتیا او هغه پیسې چې د رسنیو مالکانو ته ځانګړي شوې وي دقیقه څارنه نه پکې کېدله. په دې پیسو پانګونه او ظرفیت رامنځته کېدلی شوی چې مثال کې دغسې حالات رامنځته کېږي رسنۍ وکولی شي یو یا دوه کاله دوام وکړي. متاسفانه دغسې ونه سول. په دې برخه کې سم مدیریت ونه سو او یو شمېر رسنۍ وتړل شوې.
با قطع شدن کومک ها یکسره رسنه ها اقتدادش بسته شد.
د مجددي په وینا په افغانستان کې د اقتصاد مخ پر زوړ حالات له امله سوداګریز اعلانونه هم کم شول او د چارې هم رسنۍ سختې وځپلې. حخوا بیا په افغانستان کې له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی د رسنیو له اوسني وضعیت د اندېښنې په ښودلو سره له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له ملګرو ملتونو غواړي څو د افغانستان له رسنیو سره مالی مرسته وکړي. د دې بنسټ مشر ظریف کریمی آزادی راډیو ته وویل
ما شاهد وضعیت ناګوار رسانه در افغانستان هستیم به دلیل ځکه رسانه پس
از نن موږ په افغانستان کې د رسنیو د بد وضعیت شاهدان یو، ځکه رسنۍ د نورو ستونزو ترڅنګ له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کار مناسب چاپیریال او له رسنیو کورنۍ او بهرنۍ مالی ملاتړ نشته چې له همدې امله ډیرو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړي دي. دا اندېښمنوونکی ده. له نړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې د رسنیو بیان ازادي او د حقونو د خوندیتوب په برخه کې مرسته وکړي او اجازه ورنه کړي چې د رسنیو فعالیتونه بند شي
او حمایت اقتصادي داشته باشند.
د طالبانو مبادی اړو پختل خویان دویان خبرو ته حاضر نشول، مګر لدی وړاندې طالب چارواکو ویلي په افغانستان کې د رسنیو د فعالیتونو د بندیدو لامل د مالی امکاناتو نشتون دی نه طالبان. د افغانستان د خبریالانو ټولنې او فدراسیون د وروستیو شمیرو له مخې چې د بې پولي خبریالانو سره په همغږۍ یې ترلاسه کړي، د طالبانو له حاکمیت وروسته په افغانستان کې د 1508 رسنیو څخه 209 ویشتوی خپل فعالیتونه بند کړي دي. د دې ترڅنګ د یوې شوې سروې له مخې د 10409 یا خبریالانو څخه چې 2028 تنه نارینه او 2386 ښځینه خبریالان دي، 15928 خبریالان بدند شوي چې 3123 نارینه او پاتې ښځې دي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلور وشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ.
بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي دي په دې خبرونه کې څوره اخل
نور واسمه مې اړیکې نیولې ده. دغه زراو باندې کوم بردنه کېږي نو دغه هم د افغانستان یو پرمختللی قوم دی، باسواده قوم دی، پښتون، تاجک، بلوچ، هزاره، ازبک، هیڅ یو پارس نه لري، فقط دغه افغانان یو موږ چې زموږ په منځ کې څوک شیطانت کوي نو دغه کړی دي چې زموږ په منځ کې شیطانت کوي. د بلوچ او د ازبک او د پښتون په نامه مو وژنو نو دغه د شیطانانو کار دی چې دا په هزاره باندې څوک بریدونه کوي. مسلمانان دي څه کلمه وایي حتی انګریز لازما ورور دی. وسلام با احترام
میر ولی خبرې کوم ننګرهار نه. ما د طالبانو چارواکو دغه هیله ده چې د ننګرهار کې د سقوط په لوسوالي کې وچکالي ده، د اوبو یو بندوبست دی وکړي چې د خلکو فصلونه ټول وسوځېده، د خلک در په در خاورې په سر دي، باید چې د دغه غم وخوړل.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران د ازادي راډیو د خبرونو په دوام کې در سره ملتیا کوي.
اتنیمې بجې شوې. یو ځل بیا مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. اوریدونکو، دویمه نیمایي کې درته دوه اونیزې خپرونې لرو. نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقونه، خو مخکې تر هغه پام وکړئ لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې په خوست او کونړ کې د پاکستان له لوري په بمبارۍ کې ټول ټال 40 ماشومان وژل شوي دي. د طالبانو او ځایي اوسیدونکو په وینا، د اپریل په 14مه په خوست کې د پاکستاني الوتکو په بمبارۍ کې تر 40 ډور ډیر کسان او په کونړ کې راکټي بریدونو شپږ تنه ووژل. د طالبانو د حکومت سترې محکمې وویل چې پرون د کابل په ابتدایي محکمه کې وتنه د غلا او شرابو د پلورلو او څکلو په تور هر یو په 15 درو محکوم شول او عملاً دا سزا ورته ورکړل شوې. وروسته یو ورښتونه په میدان وردګ او نورستان کې لزګونه کورونه ویجاړ کړي او ډیره کرنیز ځمکه یې هم لمنځه وړې ده. د طالبانو استخبارات وایي چې امنیتي ځواکونو یې پاکستان ته د پرمختللي رادار سیستم د قاچاق مخه نیولې. د رادار دا سیستم په کونړ کې ځای پر ځای شوی و. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د روسیا او اوکراین د ولسمشرانو سره د دواړو هیوادونو په پلازمینو کې د کتنو غوښتنه وکړه. اوریدونکو، د دغو خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو .com. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ، ورپسې د بشري حقونو پروګرام. ماهر وي
نیمه نړۍ
خسر د میان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدر من دوستانو، د نشي توکو پر ضد د مبارزې د ادارې په خاني کارکونکي وایي چې په افغانستان کې نږدې 4 میلیونه وګړي موتاد دي. البته دا شمیره ده چې د طالبانو له واکمنۍ نه مخکې په رسمي بڼه ثبت شوې و. د اوس لپاره دقیق ارقام نشته، خو طالبان هغه موتادین له لارو او کوڅو څخه ټول کړي کومو بچي عام خلکو ته مزاحمت کوي. په نشي مواد روغ دي، خو تر یو حده روغتونونو او نورو پوخلو ځایونو ته ولېږدول شول. خو خبر یاست چې د نشيانو کورنۍ په تیره بیا میرمنې له کوم ستونزو سره مخ دي؟
غم چې کور ته راشي جنگ را سره کوي. خپل د کور خرچم په ما باندې دی، د کور کرام په ما باندې ده، قیچي باندې وهلی ومن دالاس مې وسایبي دي.
افغانستان کې د میشتو باورونو لمخې کورنۍ ته نفقه برابرول د نارینه و مسولیت دی، ځکه په اکثره لرو پرتو سیمو کې ښځې له سواد او کوم بل ځانګړي مهارت څخه بې برخې دي. کله چې میړه په نشو اخته شي، بیا نشي کوی چې د ځان، میرمنې او بچو لپاره ډوډۍ پیدا کړي. نو د کورنۍ د لګښتونو دروند پیټي د ښځو په اوږو بار شي. له یوې خوا نیستۍ او نادارۍ، لبل لوری بیا موتاد سړی سره په لوی غم اوختی وي. د کابل اوسیدونکو نرګس ته چې د 15 ماشومانو ساتنه ور په غاړه ده، وای میړی بد ملګرو په نشاخت کړ.
خراب انډیوالان سره کې نه ستو چې د موتاد شو. اول خو د 12 کال کېږي چې د مواد مخدر ته مخه کړ. هم چې کور تر شي جنگ را سره کوي، پیسې را ناخلی. پلم چې کار تر ازم از ما سودا کوړتي چې ماشومان سره می جنگونی کی.
نرګس وای د خپل وړو ماشومان لپاره د موتاد سړی هر ډول ظلم ته غاړه ږدي. وهل ټکول تیریبي، لوګي تندې درد رانس په پټه خلص غمي میړې ورته وایي ک دته د نشي موادو د اخستلو لپاره پیسې پیدا نکړي بچي ورناخلي دا د پلار کور تلیکي
هر شي چې مخ ته پروت په مغې باندې گذار کوي دا باندې خپل اولادونو د خاطر مناسم چې ماشومان مې به مکتب او به دغه پات کیږي ډیر مې تهدید یار وخت تهدید کړي ما خو زه خپل ماشومان د خاطر وال تکاول مې تیر کړی دي نه مواد زه خو دغه کار کوم او چې خوشاله کینه کني خوشاله هر طرف ته چیزی لاره شد بچیان میم خیلی چی نه زمان تا خود پلار دو کورنه ندیره اولی من شما خود زمان دستا خونی دقیقی زن غلی نیستم اوال تکاول تیرو من شما نیزه نپریدم چی دستی پلار سر زندگی او کی
یا خواه کسان بی چی وروست پا نشو اختشی خوزین کورنه بیا سرال دی چی پویگی چی زوی متاد دی د دې لپاره چې ځان ور نخلاص کړي واده ورته کوي په دې ډول خپل ټول مسولیت دی یوې میرمنې پوغو پروي د کابل اوسیدونکو اجمل وایي چې په نشي موادو اخته کس ته واده کول یا لور ور کول لجلې سره لوی ظلم دی
زما په نظر لومړی هغه کورنۍ چې غواړي خپل لونه واده کړي لومړی باید په دې ځان ډاډه کړي چې خپل لور چې چاته ور کوي هغه باید معتاد ونه وسی دا د دې ستونزې تر ټولو هغه اساسي د حل لار کېدلې شي متعدین است د ورتيان لري چې واده وکي او یا د کورنۍ مسولیت ورته ورپغاړه شي
د نشي سړی میرمن او ماشومان په ټولنه کې هم د خلکو سپکې سپوري اوري دومره پټي تسترګ ورته کتل کیږي لکه دوی چې د کورنۍ نارینه متاد کړی وي د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې د ټولنې دا ډول چلان په نشو د اخته کس میرمن او ماشومان ان په ځان باندې بے باور کړی دوی فکر کوي چې یو بیکاره او اضافه وګړی دی
امن موهیت او د والدینو مثبت کړوړه مخه مخ ته کوچنیانو او ماشومانو پر افکار او استعدادونو باندې مثبت اغیز لري د معتاد پر کورنۍ د معتاد شتون خورا مخرب اغیز لري اول د ناهیلۍ احساس یو میرمن او کوچنی کدای شي چې د ناهیلۍ احساس وکړي په ټولنه کې په خپل کورنۍ کې د نورو غړو سره ځان ناهیلۍ وشي دوم ځان تر ټولو ټیټ بلل په ټولنه کې په کورنۍ کې د معتاد کورنۍ او د معتاد البته ماشومان ځان تر ټولو ټیټ بلي دا چې د خجالت او شرمندګۍ احساس ډیر کله معتاد انسان میرمن او ماشومان ځان خجل او شرمنده احساسي ځکه د پلار په دغه چټ کار چې دوی بوخدي په دغه ځان شرمنده احساسي زله رحم د معتاد کورنۍ د غړو تر مابنس اصلا د سمېمانه اړیکو پر ځای یو خصمانه اړیک لرل دغه یو لوی بحران او ناورین دی د کورنۍ امن او ثبات د معتاد کس پښتون لمنځځي مهم هغه د باورونو کموالی دی په لپاره کورنۍ کې او په ټولنه کې د دوی ترمنځ د باورونو نشټون دی په لپاره معتاد کس څوک باور نکي ټولنه خپلوان د دوی سره داسې اړیکې نه پالي ځکه یو واهمه ورسره چې مبادله زموږ د کورنۍ کم غړي د په دی باندې ککړ نسی ډیر کله موږ وینو په ټولنه کې پغلاو باندې روجدي یو د نامني احساس کی نو دغه ټول کسر ټول کو د یو معتاد کس د ټولنې تر مابینځ او د کورنۍ تر مابینځ خورا یو بحراني حالت دی
د دوست په خبره د معتاد پر میرمنې او ماشومانو لر رواني اړخه هم لوی بوجوي د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روان شناسي استاد شرف الدین عظیمی وایي کله چې د انسان روان تر فشار لاندې وي د ژوند ټولې چارې ګډې وډې شي دا چې معتاد وګړي خپلې میرمنې سره د ښو اړیکو پر ځای تاوتریخوالی کوي په دې کار سره بشمیره رواني زیانونه ور اړوي
عاطفی اړیکې کاملا صدمه ویني ځینې ذهني ستونزې پیدا کیږي ځینې سوالونه پیدا کیږي دا هغه څه دي چې ګډ ژوند په اصطلاح په ملا کې ماتوي بل مورد چې ډېر مهم ده هغه ټولنیزې اړیکې دي هر هغه میرمنه چې د یو معتاد میرمنه ده هغه آرامش هغه احساس او هغه رابط چې پخوای لرلې نورې نشي ساتلی یو معتاد کورنۍ له ذهني اړخه له عاطفي اړخه له جنسي اړخه له ټولنیز اړخه او په ټوله کې د یوې کورنۍ یا د ګډ ژوند په برید ډېر سخت او شدید اغیز او تاثیرات پر باسي.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد ډاکټر زرغونه زیور له ټولو کسانو څخه د کار او کسب زمينه برابرول شي غواړي چې د موتاد کاس د کورنۍ غړو ته د کار ورکړي. همداراز له حکومت څخه هم تمه لري چې په نشه د اخته کس درملنه وکړي او اولادونو ته د ډوډۍ پیدا کولو اسانتیاوي برابرې کړي. د مخدره موادو قاچاقبرانو ته هم وایي چې کچیرې د نشه یي توکو لیک در لیک بند نکړي نو خپل اولادونه هم ور باندې اخته کیدلی شي. له نوموړي سره مې مرکه کړي. په پایل کې وایي چې موتاد له ځان سره ټوله کورنۍ د بربادۍ
مشکل دا دی چې د دوی د فامیلونو دی د دوی بچیان دی د دوی د تعلیم د درس د نفقې خصوصا د سې ډیر خلک دي چې کورونو کې میرمنې سواد نه لري تعلیم نه لري دغه مثلا 15 شپږ وو بچیان کور کې لري هغه بچیان خاده نفقه غوړي خته میرمن به سواد ده کار نه لري چې شي وکي
دوی په بل دنیا کې د مسولیت احساس نه کوي بچ کور ته راسي لچار چلان نه راتوایا
ذهنی مشکل ولری او دا محتاط شي بیا خو دوی عقل او فکرم کار نه کوي بیا چې کار تر شي بیا خوشونات دی چې په زوره مثلا اته کوشش کوي چې میرمن باندې دا فشار وشي چې دوی ته دغه نشه یي مواد پیسې پیدا کی او هغه ورکی که اته د څه خلک مالی دي دي چې مخبل مایندې باندې فشار راشي چې مات پیسې راک او مجبور دی هغه مجبورې من دخل تزمن په د قبلو کې دوه منزل کې دوه زمونې ټول دواله موتاتو بس مور باندې به فشار اچول چې سرکو پیسې راک چې مونږ به بیا هغه بیچاره بس کول مجبوریت نه به ک نور سنو پیسې به پیدا نه کړ هغه غریب خو زړه خسوه هغه بیچاره ولا خپل ماته قصو کوي ولا تلا می خرڅ کړل مجبور چې مې زه کچې وبې شرمې کې بیا یې کې نو حال کې آتا شیشې ماته دغه د دالې ژوند شیشې ماته کړلې
تاسو الهات څنګه نه چې په دې ورسته او کې والیا کسان چې نه شو باندې روغ دي دي شمیر زیات څه
څو کال مثلا 15 شپې ته کال مخکې هغه وخت کې تغییر یو نو چارس فو دغه شین باندې څوک معنا باندې نه پویل لويس نم وو اصلا حالوی 15 کال چې د جنگونه دی وطن تر اخلن دغه شین سره خلک دغه شو د دې نمخ کې مونږ نه پوهیږو چې دا څه شی دی دغه د دې کار کله چې کیږي دا لکه په خو دا شی نه و یو دوا ته پر به کچا یو شی کوکنار کړ نور د څه مسائل نه و چې افابدیکی دی جوړ شي او دا اس مواد مخدر را تولید کړي د خلکو ته د ټولنې د بدبختۍ باعث وګرځي
هغه کسان چې د نشئی مواد او کارکل کې څه فکر کوي ډاکټر صاحب آیا د سې ورځ برانه سي چې خپل هم د سې او زیان وکي چې بیا خپل کار باندې پخیمانه وي
مثال موږ درو وای چې هر عمل خپل عکس العمل لري دوی چې دا کاروبار کوي البته د مفاد او د پاره د ګټې د پاره د پیسو د پاره د تجارتي مسایل د پاره چې دوی ته په دغه لار کې هغه راځي یو مفاد پر شي پیسې په پیدا کې ګټه به وکړي په میلیونونو پیسې به دوی لاسته ورشي داسې یو وخت به راشي چې د دوی خپل اولادونه به په دغه مرض باندې ځکه چې په یو ځای کې چې هغه کاروبار کوي حتما هغه تربیه م هغې نه اخلي بالاخره به په نشه یي توکو باندې عادت شي روغت بشي څنګه دې وکړل اماغه سی به ورې بي د دې بچي چې په دغه مرض بیا اخته وي او د باندې په سرکونو یا په ډیرانونو کې پراته یو سرونه ببرو په بد ورځ پراته آیا دای به خپل بیا راز نه وړي خامخا به دای به په ټولنه کې نارام پاتې کله د په خپل سر باندې راشي بیا دای پوي چې د ما څه بد کار کړی دی چې حالت از ما بچی را رسیدل
ال دولت نه دي تاسو غوښتنه څه ده چې غو کسانو ته چې موتادی دوی تابان په کور کې میرمنې لري بچی لري اوس خو نارینه موتاد سوي دي د میرمنو سره څه ډول مرسته وکړي چې له احتیاج نه وزياده اقل سبا او د بیګای مړي ډوډۍ ولري
د دوی وظیفه هم ده دا منظم پروګرام لري چې د دې خصو مثلا بچی دي او ماشومان دي دوی به تعلیم ته ضرورت لري تربیه ته ضرورت لري او په څنګه د ټولو نه مهمه ده چې دا غوي د ولګي او د بيدستي غم باید وکړي پروژې په شکل یاد یو کاروبار ورته برابر شي چې دوی هلته مصروف شي او هم حلال نفقه ځان ته لاسته راوړي او هم هغه ماشومان د درس او تعلیم او د دینه پاتې نشي
موږ د موتاد وګړي د کورنۍ اقتصادي ستونزې د طالبانو لمرستیال ویان احمد الله وسیق سره شریک کړي. نوموړی وایي
په لومړي سر کې د معتادین یا په مخدره موادو باندې سروج د کسان هغوی له سړکونو څخه او له نورو پارکونو د ځایونو څخه راغونډ شوي دي او هغه ځایونه ته وړل شوي دي چې د علاج وسي او معالجه وسي او له هغه وروسته بیرته دوی د دې جوګه سي چې د خپل کورنۍ د احتیاجاتو د پوره کولو دپاره کار وکړي، روزګار وکړي. او د دې تر څنګ د کورنۍ دپاره ځینې داسې برنامې شته، مؤسسات شته چې له هغوی سره موږ په تماس کې یو، کوشش کوو چې بیرته دغه مؤسسات خپل هغه برنامې و حرفوي کورسونه درسونه پیل کې سي په کلو باندو کې په خادي تر سره کول، ترڅو زنانه هم کولای سي دغه حرفوي درسونه کې برخه واخی او لاغي لار څخه به د خپل کورنۍ احتیاجات پوره کړي. موږ زیات کوشش کوو چې په دې هرڅه کې ډیر زیات خدمت وکړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې نشه د ځان، خځې، اولادونو او ټولنې بربادي ده. د کورنۍ غړي له دې زهرو څخه وژغوري ترڅو ځان، میرمن او بچو ته لوی سرخوګی نشي. موږ د تاسو د اړیکو په تمه یو. له موږ سره تماس ونیسئ او د خبرونې د لاښوالي لپاره خپل نظر راسره شریک کړئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 24 41 شپږ سوه یو. تر بیا پرځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقونو خبرونه ته مو هرکلی کوم. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، دا ونې د ماشومان د حقوقونو په تړاو بحث لرو. دا چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د ماشومان د حقوقونو په تړاو څه ویل شوی او همدارنګه په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د ماشومان حقوقونه تر کوم حد پورې نقض شوي دي او که نقض شوي دي علتونه څه دي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی عبدالوحید فرزایی، د افغانستان د حقوق دانانو د خبری شورا غړی. په پایل کې فرضی صاحب د ماشومان د حقونو په تړاو اوریدونکو ته معلومات ورکړي. خبري
تاسو په پښتنې په جواب کې باید وایم چې څنګه چې انسان پیدا کیږي یا د نړۍ ته سترګې خلاصوي، د حقوقو خاوند کیږي. دا هغه حقوق خاوند کی چې موږ ورته طبي حقوق وایو، لکه د حیات حق. د دې د حیات حق هیڅوک ورنه نشي اخیستی. د امنیت حق لري، خوړه حق لري، د روزنې حق لري او همدارنګه د یو ښه محیط استفاده کولو حق لري او همدارنګه د تربیه او د پالنې حق لري. نور حقونه چې څنګه چې یو انسان ته ضرورت شته، یو ماشوم او یو نوې پیدا شوی ماشوم هم د هماغه حقونو د لودونکو خاوند دي او سربیره پر دې ماشومان د دې حق هم لري چې په خپل مور او پلار باندې دومره حق لري چې باید دوی ته خنوم انتخاب کی، د دوی روزنه وکي، دوی ته شجاعت وروخی. شجاعت په دې معنی نه چې رزمی او جنگی لارې ورته وخی، بلکې هغه شجاعت چې د خپل اختیار ولري پاینده کې او هغه شجاعت چې د وکول شي چې د ژوند سختیونه تیر شي او خپل ژوند ته دوام ورکړي.
آیا د ماشومان د حقونو په تړاو په نړیوالو قوانینو کې البته کوم اسناد شته که څنګه؟
ماشومان هغه قشر دي هم چې هم بین المللي قوانینو کې ورته پاملرنه شوې ده او هم د ټولو مکاتبو د احکامو مهمه توجه شوې ده. په بین المللي قوانینو کې هم احکام ډیر دي چې د ماشومانو د حمایت په خاطر قوانین احکام وضع شوي دي، خو متاسفانه په ډېری هیوادونو کې هم هغه پیشرفته او پرمختللي هیوادونو کې هم دغه دریم هیوادونو کې لکه افغانستان دغه قوانین ډېر نه مراعت کیږي. او که داسې ووایو چې بین المللي قوانین که چیرته نه تطبیقیږي، هغه ملي قوانین هم تطبیق شي، هم د ماشومانو په او کنه د اخلاقی په اساس یا دی دینی په لحاظ هم هغه احکام چې اخلاقی یا دینی دي هغه هم مراعات شي، د ماشومان او د محافظت له خاطر هغه هم ډیر کولای شي چې د ماشومان حقونو تضمین کړي.
پاملی قوانینو کې څنګه، یعنی پاملی قوانینو کې هم د موضوع ته اشاره شوی او کنه؟
خوشبختانه د افغانستان پاملی قوانینو کې هم د اساسي قانون په دګر کې هم د عادی قوانینو په دګر کې د ماشومان ډیر حمایت او ملاتړ شوی و، خو متاسفانه چې اوسوس هغه ټول قوانین معلق باندې دي، یعنی هیڅ د تطبیق وړ نه دي او هیڅ نه تطبیقی. نو په دې وخت کې ماشومان یعنی یمون نشکوله وای چې په ملي قوانینو کې هغه احکام او هغه حکومت چې موجود دي هغه د ماشومانو په ګټه دي، ځکه چې اوس نه تطبیقي هغه شی چې نه تطبیق نشي، نو هر څومره چې خوي هر څومره چې یعنی د ماشومانو د مړاتړ زمينه مسايده کې بیا هم صحیح نه ده، ځکه چې نه تطبیقي.
فرضیه سه پوسنه شرایطو کې په افغانستان کې البته تاسو د ماشومان حقونه څنګه ارزوي؟
متاسفانه په افغانستان کې تر اوسه هیڅ هغه خاص حکومت نه دی راغلی چې د ماشومان حقونو د تضمین په حق له یعنی د 50 نه زیات زیار ایستلی وي او یا هغه ته د هغه حقونه ورکړ شوی وي. په گذشته زمونه کې هم کله چې قوانین د اطفال یا د کودکان د ماشومانو د حمایت په خاطر وضع کې دل هغه نه تطبیقی دل، خو بیا هم لک لک داس یعنی دیلار ته برابر شوی وو چې مختلار شي او کېدای شو چې په آینده یا لارتون کې لسیزو کې ممکن د ماشومانو د حقونو په خاطر ډیر مبارزه سره سره دا یعنی رامست شي، دا دغه حقونه رامست شي چې د هغوی ټول هغه امتیازات چې په جامعه یا په ټولنه کې لري هغه تضمین شي. خو متاسفانه د مخکینی نظام درانس کوریدو وروسته دغه موضوع بیا هم لسره شو او اوس دیره هغه قوانین چې د ماشومانو د حمایت په خاطر وو هغه اوس نشته او کایوی هم نه تطبیقی.
ولی اکثره وخت کله چې په یو ټولنه کې بدلون ناراضي زیاتره د ماشومانو یا د ښځو حقونه دلته ناقص کیږي، یعنی علت څه ده چې د ماشومانو حقونه دومره اسی پذیره دي؟
متاسفانه په دریم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې بدلونونه سیاسي او نظامی بدلون ناراضي، نو شزه او ماشومان چې د عادی یعنی د قانون د حاکمیت په وخت کې د هغوی حقونه سل په سل کې نه تضمینیږي، نو په دې وخت کې چې قانون نوی او قانون او نظامونه تغییر شوي وي او یعنی رژیمونه نظامی حالت ځانته غوړه کی پدی وخت کې یعنی د هر وخت برسیره ډیر د خطر او خطرونو سره مخامخ کی.
مننه کوم. د کورنۍ او د دولت مسولیتونه څه دي؟ په کورنۍ کې باید څه وشي چې د ماشومان حقونه نقص نشي، او په ټولنه کې باید کوم کارونه وشي چې ماشومان حقونه نقص نشي؟
دولتونه د مسولیت لري چې د ماشومان او د ښه پالنه او ښه تربیت ښه ژوند استفاده د هغه امکاناتو چې په یو هیواد کې موجود دي د هغه په خاطر باید خه قوانین تر یعنی وضع کی او همدارنګه د دې قوانینو د تطبیق زمينه مساعده کی او همدارنګه کورنۍ مسؤلیت لري چې د خپل ماشوم حمایت وکي او خپل ماشوم ته خلار وخی چې د ماشومان خپل ژوند په خطوګه مختب وزي.
کوربدان اساس پیشنهاد هغه ټولنه ته یا هغه مسولین ته سره چې د ماشومان د حقونو په تړاو کار کوي، یعنی څه باید وشي چې د ماشومان حقونه نقص نشي؟
هغه نه هادونه او یا هغه مسولین چې د ماشومانو د حقوقو په خاطر یا په لار کې کار کوي، زما پیشنهاد هغه ته داده چې حکومت سره کار وکړي او حکومتونه دې ته وهڅوي چې د ماشومانو د حقوقو رعایت وکړي. کنه یو مؤسسه کیدی شي چې یو سو کسان یا سو زره کسان هغه ماشومان چې بې سرپرست دي، هغه ماشومان چې مور او پلار نری، هغه ته یو بعضی خدمتونه وړاندې کی. خو که د ماشومانو په یو حکومت کې ارزښت نه وي، نو هغه ماشومان چې مور او پلار سرپرست لري، هغه ته بیا خپل حقونه نه ورکول کیږي. نو د همدې لخاطر مونږ زموږ پیشنهاد دا دی چې سربیره پر دې چې دوی هغه بې سرپرست ماشومان ته خدمات راکوي، باید د حکومتونو سره کار وکړي چې هغه وکولی شي چې ټول ماشومان ته یو شانتي خدمات وړاندې شي او ماشومان چې دراتلونکي یعنی زمامداران دي، هغه په شتوګه ژوند وکړي او په شتوګه په آینده کې مصدر د خدمت دی او ټولنه وګرځي.
په پای کې ستاسو نظر د ماشومان د حقونو په اړه غواړم.
زما په نظر تر څو چې په افغانستان کې یو منظمه قانونمنده او د خلکو په خوخه حکومت سرامت نوی شوی، نو مونږ نشویل چې دا کوم حقونه د ماشومانو یعنی زائده یا کوم حقونه د ماشومانو تامین ده، ځکه چې دلته یو سلسله قوانین ته ضرورت شته او همدارنګه یو سلسله هغه سافت لا یا نرم افزار قوانین چې ورته وایي هغې ته ضرورت ده، چې سربیره پر دې چې باید هغه هارد قوانین یا هغه مدونه قوانین چې باید تطبیق شي، د خلکو او د عامه ذهنیت هم د سافت لا سره یعنی د سافت لا په استفاده سره باید ذهنیتونه آماده شي چې د ماشومانو حقونه باید مراعات کړي. سه هغه په اجتماعي دګر کې وي او یا هم په کورنۍ دګر کې.
مننه کو فرزه صاحب کور ودان. قدر من اوریدونکو داوه د دیوانې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته ست موړاند کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې ستاسو حضور کې حاضرې کوم تاسو ټول په لاس پرم علامه مل شاه خاده او بریالي اوسې.
ساده خورکا امن وشند په زمکا پٹو سپینو کون ترو سر راشا یاد رنگ رنگ پٹو سپینو کون ترو سر راشا یو سو خوکو ٹپو مستو سندرو سر راشا دسولی دس پر لبادا خبرو سر راشا دسولی دس پر لبادا خبرو سر راشا موترو سر راشا خوشبو ہر خوا خورکا موترو سر راشا یو تو خوکو ٹپو مستو سندرو سر راشا دسولی دس پر لبادا خبرو سر راشا دسولی دس پر لبادا خبرو سر راشا